السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل د خبرونو ویان بشیر ګواخ او تکنیکی همکار جانتن با تاسو سره په دې خبرونه کې یو. په دې خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا فاټا سربیره په نورو موضوعګانو هم رپورټونه واورئ، تبصرې او شننې هم لرو. 19 پروګرام د تاریخ پاڼه کې به د پیښور په اړه معلومات واورئ، خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار بشیر ګواخ یې درته وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی. نن د خبر پښتونخوا حکومت صوبایي اسمبلی کې د 400 او اویا عربو روپو کلنې بجټ وړاندې کړي. د خبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونه به د بلدیتی انتخاباتو کې د شو درغلي ولوجي په حکومت د استعفا د فشار لپاره سبا یوه جلسه کوي، او امریکایي جازونو په لیبیا کې یو اسلام پاله سختدریز او سوال مشر وژلی دی. د خبرونو تفصیل. نن د خیبر پختونخوا حکومت صوبایي اسمبلی کې د 400 او اویا عربو روپو کلنې بجټ وړاندې کوي. مشال ریډیو ته رسیدلو معلوماتو تر مخه تمه ده چې دې بجټ کې به صوبایي حکومت د ترقیتی منصوبو لپاره 160 عرب روپۍ بیلې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په تحریک انصاف حکمران ګوند له دې کبله مخالفو سیاسي ګوندونو تنقید کړی و چې تیر کال یې بجټ کې د پرمختیایي کارونو لپاره ځانګړې پیسې نه وې لګولې. د خیبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي او جماعت علما اسلام فی بلدیتی ټاکنو کې د شو درغلي ولوجي پر حکومت د استعفا لپاره د فشار په خاطر سبا یوه جلسه کوي. د مئی په 13 شو ټاکنو کې د درغلي او د تورونو د رامخته کېدو وروسته د خیبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي و چې بیا ټاکنو ته تیار دی، خو اپوزیشن ډلې وایي د دې حکومت په موجودیت کې د درغلي او نه کېدو ضمانت نشته، نو باید استعفا ورکړي. د جماعت علما اسلام فی ډلې یو مشر مولانا شجاع الملک پرون مشر ریډیو ته ویل
دلته په صوبا خیبر پختونخوا کې 85,000 واړه لوی کونسلران دې حصہ واغشته، چا ګټلم دغه اقرار کوي په ریکارډ دا چې دې کې داندلی شوی دا بد انتظامی شوی دا. اوس چې امانلا او بیا عمران خان په تقریرونو کې وی چې بس دا داندلی شوی دا او دا موږ سره شوی دا، موږ به بیا الیکشن وکړو. نو دا خو د وړو لوبې نه دي. دوی مداله چې بیا الیکشن کې دا یو الیکشن دی چې وکړو تا غشته اعتماد بیل اوس پسو کې اعتماد وکړي او تبه چې کم دینو حکومت یو بیا به وي چې او ټیک ترازه بیا به الیکشن وکړو.
بلخوا د تحریک انصاف ګوند ویلی چې دوی به استعفا ورنکړي. نن د پاکستان وزیر اعظم په قبایلي سیمو کې د زربیاز پوځي عملیاتو د یو کال پوره کېدو په موقع یو ځل بیا د ترهګرو د ختمولو خبره وکړه. د نواز شریف له دفتره خبر شوې نننۍ خبر پاڼه کې د غلې خولې ویل شوې چې روان زربیاز به عملیات د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د حکومتي عزم څرګندونه کوي. په همدې حال کې د پاکستان پوځ په پورنۍ خبر پاڼه کې ویلي چې په تیر یو کال کې د دې عملیاتو په مهال خواوشه 2,200 ترهګر وژلې دي. د پوز وند جنرال عاصم باجوا ویلي چې دا عملیاتي د خو بدو ټولو طالبانو خلاف کړي، خو افغان چارواکو تر دې مخکې ویلي چې د دې عملیاتو له وجې وسلوال ډیورنډ کرښې اغړه افغانستان ته شړل شوي چې له وجې یې هلته ترهګر بریدونه ډیر شوي دي. د پاکستان حکومت خپل هغه حکم لغوه کړی دی چې د خیر خیګړې غیر سرکاري ادارې سی او د چلډرن د دفترونو د تړلو لپاره یې ورکړی و. دا خبرې ولوړ پولي چارواکي کړی او په هغه حکومتي خط کې واضح شوی چې رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړی دی. دا ګام له هغه وروسته پورته شوی چې نړیوالو مرستندویو ادارو په دې اړه خپلې ژورې اندېښنې ښودلې وې. د سیو د چلډرن ادارې د دفترونو تر تړل کېدو یوه ورځ وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي و چې ټول هغه غیر سرکاري ادارې به بندوي چې د ملک قوانینو ته احترام نه کوي. هغه د دغه ادارو نوم نه و اخیستی او د کوم ځانګړي قانون ذکر یې هم نه وکړی. افغان طالبانو د قطر په منځګړتوب د تاجکستان څلور پولیس ساتونکي پوځیان خوشي کړي دي. نن د قطر د بهرنیو چارو له وزارت په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان په انساني بنیادونو پریښودل شوي دي. تر اوسه پورې تاجک چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا کسان په 13 دسمبر میاشت کې د تاجکستان پولیس سره نږدې د افغانستان په شمال کې هغه مهال طالبانو نیولي چې لرګي راټولول. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکا وی لیبیا کې یو اسلام پاله سخدریزه وسلوال مشر مختار بل مختار په هوایی حمله کې په نخښه کړی دی. د امریکې دفاع وزارت ویلي چې دغه حمله د خالی یا شنبې په ورځ نوخته د امریکایي جازونو لخوا شوې ده. که څه هم امریکا په دې برید کې تر اوسه د بل مختار وژنه نه ده تایید کړې، خو د لیبیا حکومت ویلي چې هغه او هغه سره ملګري ځینې نور وسلوال په اجداب یا کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې بل مختار په اسلامي مغرب کې د القاعده وسلوال ډلې یو پخوانی مشر غړی او د افریقا په شمال غرب کې په القاعده پورې تړلې المرابطون وسلوال ډلې عملیاتي مشر دی. د په 2013 کال کې د الجزایر د ګیسو پر پلانټ د بی خونړې حملې په پلانولو تورن و چې 38 کسان پکې وژل شوي وو. د دغه پیښې اکثره قربانیان بهرنیان وو. د یمن د سیاسي ډلو استازي د سولې د خبرو لپاره جنیوا ته ورغلي دي. دوی کې د شیعه حوثي یاغیانو او پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ګوندونو استازي شامل دي. د ولسمشر عبدالرب منصور هادي د حکومت استازي پرون جنیوا ته رسیدلي وو. دا خبرې نن پیلېږي او د یمن په کشاله کې د داخلو ټولو خواوو د استازو لومړی مهمه ناسته ګڼل شوې. دا په داسې حال کې ده چې په تیر مارچ میاشت کې سعودي عرب او سني اتحادیانو یې تر هغې وروسته د حوثي شیعه یاغانو خلاف بمباری شروع کړې چې دوی د سر ښار سنا تر نیول کېدو وروسته عدن ښار هم ونیوه. او د امریکې پوځ ویلي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په اوو ښارونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر اهدافو 12 هوایي بریدونه کړي دي. ګډو ځواکونو تېر ورځ وویل چې په دغه بریدونو کې ودانۍ، ماشینګڼې او سرنګونه له منځه وړل شوي او اسلامي دولت یا داعش تکتیکي ډلې د توغندیو د توغولو مرکزونه په نښه کړل شوي دي. دا تر دې مهاله خبرونه. اوس به هم تاسو د پیسو بیې او د موسم حال واورئ.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپې غستې کیږي او په 1.3 روپې خرڅیږي. یو پوند په 1.75 روپې او 1.75 روپې. یو یورو په 1.45 روپې او 1.45 روپې. د سعودي عرب ریال په 1.23 روپې او په 1.55 روپې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپې او په 38 روپې. یو افغانۍ په 1.70 روپې او 1.20 روپې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 2.68 اغستې کیږي او 2.40 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي چې سبا د نهې په ورځ به کوټه کې خال خال وریځ وي، خو پیښور او بنو کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 33 او کم 38، پیښور او بنو کې به 38 او 28 درجې پورې وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور نن په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د خزانه صوبایي وزیر بجټ وړاندې کوي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو نن یو کال پوره شو. په خیبر پختونخوا کې درې ګوندیزه سیاسي اتحاد د صوبایي حکومت پر ضد سبا لا په پیښور کې احتجاجي مظاهره کوي.
په 16 جون باندې مازیګر 6 بجې په سویکارنو چوک کې به دا عظیم شانه جلسه چې کوم دی نو دا به منعقد کیږي.
او نیس پروگرام د تاریخ پانی کې به د پیښور پاړه معلومات واره.
پیښور کې ډېره لویه ستوپا وه. هغه ستوپا کې د مهاتما بودھ هغه ریل کیسټ کټ ملو شو. هغې کې د پیښور نوم کینش کپور و. بیا پشپ پوره شو، بیا پرشور شو، بیا پیښور شو، بیا مغولو ولا پیښور نوم کېښود.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. نن په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خزانې صوبایي وزیر د صوبې بجټ وړاندې کوي. د چارواکو په وینا د مالی کال 2014 لپاره د دې بجټ حجم شاوخوا 1.75 اربه روپۍ نه زیات کېښودل شوی دی. په دې بجټ کې د پرمختګ د کارونو لپاره تقریبا 1.5 اربه روپۍ مختص کړل شوی دی. په دې اړه تفصیل زموږ همکار خالد خان له شاهین بنیری سره شریک کړي.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی کې به د پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید نن ماسپخین دغه بجټ وړاندې کوي چې دا به د دې حکومت له دریم بودیجه وي. تر څو پورې چې ما معلومات کړي دي مظفر صاحب سره هم خبرې کړي دي، هغه ویلي دي چې د دې ټولو ټوټل حجم چې دی د راتلونکي کال لپاره 400 او 1000 روپونه به زیات وي. نو د دې په منځ کې دا خبرې کېږي چې یا د 400 او 1000 روپو پورې به دغه ټوټل حجم وي، او دغه شان د پرمختګ کارونو لپاره لکه اینوئل ډیولپمنټ پروګرام چې ورته وایي دا ډېر ضروري وي، ځکه چې دا د ترقیاتي کارونو لپاره د پرمختګ کارونو لپاره. نو دغه به د یو نیم سل ارب روپۍ پورې به وي. خو دا به وایم چې د روان کال کم چې به دا جون کې ختمیږي، دې لپاره د دې صوبې 400 د پاسه 400 ارب روپۍ ټوټل حجم و د دې ټول سایز و. په دې کې د پرمختګ کارونو لپاره چې کومه پنګه ایښودل شوې وه هغې کې د حکومت زیات استعمال کړی نه دي. لکه هر محکمه که وګورو نو یو محکمه هم دغه پوره خپل پنګه کوه، که د سکولونو دپاره وه، که د اسپتالونو دپاره وه، که د سړکونو دپاره وه. نو دغه یو تنقید دی، دغه یو نیوکې په دې حکومت کېږي چې دوی خپله پنګه نه ده کړې. او بل دوی په دې بجټ کې به د سسته ګي او اوړو دپاره لکه د غوړو او د اوړو دپاره دا یو سکیم خو دوی په تېر بودیجه کې اعلان کړو خو عمل یې پرې ونه کړو. نو د دې لپاره دوی 15 ارب روپۍ ایښي دي او غریبو ته به 30 روپۍ ارزان غوړي ورکوي او دغسې 10 روپۍ ارزان کیلو چې دي دغه اوړه به ورکوي، او دې لپاره 15 ارب روپۍ ایښي دي. او دا به د انصاف کارت په توګه کوي د 30 ارب روپۍ چې دي هغه د امن و امان لپاره، او لکه څنګه چې مخکې م دا کړي نو د تعلیم په مد او صحت په مند کې به پیسې زیاتې کړي.
تاسو زم د همکار خالد خان اوریدل چې نن په خبر پښتونخوا اسمبلی کې بجټ وړاندې کیږي. او اوس ولاړ شو د یو بل رپورټ طرف ته. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې په روانو پوځي عملیاتو کې د 2200 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده، او دا په داسې حال کې ده چې نن په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو، خو بلخوا له سیمې بېکوره شوي خلک وایي چې عملیاتو ورته لوی تاوانونه رسولي دي. دوی له حکومته غوښتنه کړې ده چې د دوی خپلو کورونو ته د ستنېدو بندوبست وکړي. تفصیل د عمر دراز وزیر نورو.
ضرب اعظب عملیاتو په وجه قریبا 100,000 خلک بېکوره شوي چې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د کرایې په کورونو، خپلو خپلوانو او د کډوالو په کیمپونو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. د شمالي وزیرستان نه وتلي کډوالو کې قریبا 70,000 پورې خلک د پولې پورې غاړه هم تللی دي. شمالی وزیرستان یو کډوال رحمت الله وای
وزیرستان شې کیم کرینا دی میر مارکیټینا دی جیدادینا دی پمیرلی شې پمیران شاشه همیش په کورونه جیدادینا او غاجی کیمه د کنه مزوینه چا غړنګیږي او میشته ده واپس یا ده هسه کیسه معلومات نه کیږي. مثال چې میر واپس به کلا شي او په کیم لور باندې بشي مات د ورسره د اعلان سره سره میشته دا وشه چې میر مستقبل کیمه طریقه باندې دا میر مستقبل تیار ده رڼو ده او میر په کیم وزیرستان تدریمی او سرنګ بدریمی او کلا بدریمی.
شمالی وزیرستان د تاخیل او شاوال افغان پولې ته نږدې هغه سیمې دي چرته چې په دې وروستیو کې فوز د وسلوالو پر ضد ځمکني عملیات هم پیل کړي، او دغلته په تیرو څو هفتو کې په بیا بیا د وسلوالو او فوز ترمنځ انښتې کیږي چې دواړو لوري نه یو بل ته د تاوان اړولو دعوې کیږي. شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال چرته چې وسلوال د خپل مضبوط واک دعوې لري دغه غرایزې سیمې دي، او شوال کې ګڼ ځنګلات هم موجود دي چې ځمکني عملیاتو لپاره خطرناکې سیمې ګڼلې شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر دراز وزیر په رپورټ کې تاسو اوریدل. په داسې حال کې چې نن د شمالي وزیرستان د ضرب اعظب په نامه پوځي عملیاتو یو کال پوره شو، او د پاکستان پوځ د اطلاعاتو څانګې ISPR ویان هم ویلي دي چې پوځ په شمالي وزیرستان کې د 2000 نه د زیاتو وسلوال وژلي دي، او د ډیرو سیمو پاکولو سره یې د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم له منځه وړي دي. بل اړخ ته بیا ځینې کارپوهان وایي که څه هم د شمالي وزیرستان عملیاتو سره په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه تر ډیره کم شوي دي، خو د وسلوالو د مشرانو د نه نیولو سره سره یې د سیمې د خلکو مشکلات هم زیات کړي دي. تفصیل د یوې لنډې دمې رسته اورو. تیر کال د جون په 15مه نیټه د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې پکې پوز د 2000 د زیاتو وسلوالو د وژنې او له وسلوالو څخه د ډیرو سیمو د پاکولو ادا کوي. د کراچۍ په جنا ایرپورټ د بریدیو سورو سې پس په میرامشاه میرعلي او تحصیل بویا کې په لویه کچه د ضرب عضب په نامه عملیات پیل کړل شو چې ورسره د سیمې خلک بې کوره شول. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي د دې عملیاتو له وجې په پاکستان کې تر ډېره حده د وسلوالو بریدونه کم شوي دي. دغسی بیا په شوال، تحصیل سپینوام، رسمک، د تخیل، ګړیوم او د سلیک کې هم پوز وخت نا وخت عملیات کوي، خو له دغو سیمو څخه ټول خلک نه دي وتلي. د پاکستان پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR ویان آسم باجوا د خالی پروس په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو چې دوی په قبایلي سیمو په خاصه توګه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې مهمې کامیابیانې ترلاسه کړي دي او د ډېرو سیمو پاکولو سره یې د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم له منځه وړي دي. دا چې د شمالي وزیرستان عملیاتو پاکستان ته څومره ګټه او تاوان رسولی دی، له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال صفدر حیا داوړ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې پوز د ډیرو کامیابو ادارې کوي، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
نو نیگیټیو زما په نظر ډېر زیات دي چې څومره طالبانو د نارت وزیرستان ایجنسۍ دا یو هم داسې اهم کمانډر نه نیول شوی دی، نو مړ کړی شوی دی. نو نارت وزیرستان په شان آټن کې چې کوم منیسټر وو لیول خبر بیانات او دا او چا به وي چې دوه هفته کې کلیئر کېږي، چا به وي څلور هفته کې کلیئر کېږي، دا اوس یو کال پوره کېږي. نو میرانشاه میرعلي چې کوم پهلا کې کلیئر کړی دي تر اوسه پورې دی، آی ڈی پی دلته بندو کې دی خان کې، دا لس لکه نه زیات پراته دي. اټس مینس چې دا کم از کم د کم نارت وزیرستان آی ڈی پی څخه چې راوتی دي دې لپاره خو 100% نیگیټیو کې لاړ دی.
د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره FDMA وایي چې دوی د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې بې کوره شوي شاوخوا 1,06,000 کورنۍ رجسټرډ کړي دي، او تر اوسه یوازې د سپینوام تحصیل ځینې خلک خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي، او د میرعلي د ایدک قبیلې د خلکو د بیرته ستنېدو لپاره نوملیکنه روانه ده. د ضرب عصب آپریشن نه وړاندې تېر کال د پاکستان حکومت له وسلوالو سره د امن خبرې هم پیل کړې وې چې وروسته پکې هیڅ پرمختګ ونه شو. کارپور استم شاه مومن چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ په خبرو کې برخه هم اغیستی وه وایي چې قبایلي سیمې د وړاندې نه د پاکستان د نورو برخو پرتلا وروسته پاتې دي، او د عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان د خلکو په ذهنونو ډېر بد اغیز پرېوتی دی. نوموړی زیاتوي
به خو د خبرو د لارې لاره موجوده وه، خو دولت د پاکستان هغه لاره خوښه نه کړه. نو زما په نظر خو ډېر زیات منفي اثرات دي چې د هغې نه د قبایلو سیمه او د قبایلو خلک به تر ډېرې اوږدې مودې پورې دغه برداشت کوي او د دې نه به بار نه راوځي.
د پوز ویان آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې 350 امنیتي ځواکونو ژوند له لاسه ورکړی دی، خو په سیمه کې ځینو خلکو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې که څه هم په ضرب عصب عملیاتو کې د پاکستان پوز ته کامیابیانې ترلاسه شوي دي، خو د سیمې د عامو خلکو په ژوند کې بهتري نه دی راغلې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
هم د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو د یو کال پوره کېدو په موضوع کې پاتې کېږو. د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک وایي سیمې ته تلونکي مرکزي لارې تړلې پرتې دي، دوی نشي کولی چې خپلو کورونو ته ستانه شي. دوی له حکومته غوښتنه کړې چې دوی ته د لارې پرانستل شي چې دوی د روژې نه وړاندې خپلو کورونو ته ولاړ شي. تفصیل د سلام مسعود په دې رپورټ کې.
د قطبی وزیرستان شیرات تلا آغا کا بالیون چکومو د ضرب از فوجی عملیاتو په وجه نژدې سیمې سپین وام تا کاډه لیږدولې وې. د واپس تک په نیت یو ځل بیا کاډه ترنګلې دي، خو د لارو بندش د دوی په مخ ښه خنډ دی. په دا وجه دا کا بالیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ په دوی ست ریژي او دوی کومې غوښتنې لري. په دوی کښې شامل ځنې کسان په دا رنګ ږغېږي. دغو کا بلیانو د مشکلاتو او غشتنه په باریک شه د سیمه نا د قومي اسمبلی نمائنده محمد نظیر د ما پښتنه په دارنګ و زبا بوله دغو کا بالیانو دا غوښتنه هم وکړه چې که لنډه لار نه وي چارواکي د میشته د ټل کوهاټ بنو میرلی په اوږدې لارې اجازت راکړي چې خپل کلي کورونو ته زرکي ورسېږو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بالاحصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ پایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز ګړی او دا چار سده دغه سلطنت و، پېښور خو زبردست ځای و، هغه ته به دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې به داسې وینټر کیپیټل چې و نه پېښور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل په ورځ په پاوکم درې او د هر زیارت په ورځ په پاوکم یولس بجې.
مشال ریډیو تاسو سره په خبر پښتونخوا کې درې ګوندیزه سیاسي اتحاد تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ د صوبې د حکومت پر ضد سبا له په پېښور کې احتجاجي مظاهره کوي. یاد ګوندونه په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلیو تورونه پوري کوي. احتجاجي غونډې ته به د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یار ولی خان، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان او د پیپلز ګوند یو مرکزي مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویناوی کوي. غلام غوث په تفصیل لري.
درې ګوندي اتحاد د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت په ضد سبا له په پېښور کې د یوې لوی جلسې رابللو فیصله کړې ده او دې لړ کې د خبري غونډې وروسته د جمعیت علمای اسلام پی صوبایي جنرل سیکرتر او د درې ګوندي اتحاد سینیئر نائب صدر شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل
په 16 جون باندې د مازیګر شپږ بجې په سویکارنو چوک کې به دا عظیم شانه جلسه چې کوم دا به منعقد کیږي. مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب اسفندیار خان ولی، سید یوسف رضا گیلانی پخوانی وزیر اعظم دی او د پیپل پارٹی چې کوم دی نو مرکزی رہنما دی، هغه به ان شاء الله دی کې شرکت کوي.
د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي حکومت او حزب اختلاف دواړه په ترسره شوي بلدیاتي ټاکنو سیاسي ګټې ترلاسه کول غواړي او پکار ده دواړه خواوې یو بل سره کینی او د راتلونکي لپاره د ټاکنو عمل او طریقې کار سم کړي.
ښه طریقه هم دا ده چې د یو بل سره د خبرو اترو په ذریعه په اسمبلی کې دننه د اسمبلی نه بهر انتخاباتو کم قانون چې دی او کم پروسیجر او طریقې کار چې دی هغه د مضبوطولو کوشش وکړی شي.
یاد دې وي چې د 1.5 مئی د لانجمنو بلدیاتي ټاکنو وروستو صوبایي حکومت په دغه اړه یو ټولګوندیزه غونډه هم رابللې وه، خو خیبر پښتونخوا کې په جمعیت علما اسلام پی پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند باندې مشتمل درې ګوندي اتحاد ترڅنګ مسلم لیگ نون په دغه غونډه کې ګډون نه وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
ولې غلام کیږي؟ ولې بیا پېږي؟
موږ په خپل خاوره
امن غواړو، امن
غواړو، امن غواړم.
یو ناسا بدرنگ شو په بازار مړی مراد وسه مال ته دومره پراتری چې
هر طرح کوي بدرنګ زکه چې دا غمنه لژن د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي
موږ ته یو مهندې نور نه غواړي چې نور د بیگانه زمونه خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
دا د سولي आवाज دی
ور وخت په وخت زیاتېږي ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لاري سړي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو تاسو سره د بلوچستان حکومت ادا کوي چې د یک شنبه یا د اتوار پر سره وخت شاوخوا 50 بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو ځانونه تسلیم کړي دي په دغه موقع د بلوچستان سینیئر وزیر وسلوالو ته هرکلی ویلي او له نور وسلوالو یې هم د جګ پرېښودو غوښتنه کړې ده بلخوا د بی ایل ایف لشکر بلوچستان په نامه دوه وسلوالو ډلو حکومت ته د تسلیم شوو وسلوالو څخه د لاتعلقي څرګنده کړې ده نور تفصیل د نیاز موسا داخل پر ریپورت کې ورو
د بلوچستان حکومت له ادا سره سم و 50 بلوس بلتون غوښتونکو د اتوار پر ورځ وسله پر مځکه کښېښووله او نورې د جنگ نه کولو اعلان وکړ په دغه موقع د بلوچستان حکومت سینیئر صوبایي وزیر نواب ثنا الله زهري وویل
دې رات درست آید آج هماره نوجوان جو ہے وہ پہاڑوں سے اترے ہیں وہ آئے ہیں
پزنٹ دیوی خوشہ دیوی نن زمج وسلوال زوانان لغرونو رکشت سوی دی ما یسو رزی مخ کی هم دخپلو زویانو دتلین پر موقع دغه خبر کڑے وا چی سوم رحم زمج زوانان کم چی غلول سوی او تیرستل سوی دی اغوی دی واپس رسی
نوجوان جو بٹکے ہوئے ہیں پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں وہ آ جائیں
لا ادا سره سم د بلابلو بلوس وسلوالو ډلو دوه مهمو کمانډرانو هم ځان حکومت ته تسلیم کړی دی په دغه موقع یو کمانډر چې ځان یې عبید الله عرف ببرک وشودلی رسنیو سره د خبرو پر مهال ویل
حقایق کو جاننے کے بعد آج میں چیف جالا ہوں سردار ثنا الله زهري
په حقیقت له خبرېدو سره سم زه د نواب ثنا الله زهري په موجودګۍ کې د درواغو د ازادۍ له جنګه د لرې کېدو او د وسله غورځولو اعلان کوم
اس جوټي ازادي جنگ سے علیحدہ ہونے اور ہتھیار پھینکنے کا اعلان کرتا ہوں
بلخوا د بی ایل ایف او لشکر بلوچستان په نامه دوه بلوس وسلوالو ډلو رسنیو ته په جاری کړي خپل دریس کې ویلي دي چې حکومت ته تسلیم سوي له یادو کسانو سره د دوی هیڅ تعلق نسته خو تر دې دمه بلې مهمې وسلوالې ډلې بی ایل ای خپل دریس لا هم مخې ته نه دی راوړي
د نیاز مسخیل رپورټ تاسو اورید اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ اوس په لاړ شو شبقدر ته نن په شبقدر کې د صفایي لپاره یو مهم پیل شوی دی په دغه مهم کې زیاتره کسانو برخه اخیستې ده وغي وای چې باید په سیمه کې دغه سي مهمونه نور هم وکړل شي نور تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورټ کې اورو
د انجمن هلال احمر پاکستان لخوا د پندیالی د سرکاري های سکول ماشومانو او د استادانو په شمول د سیمه ولس په صفایي مهم کې برخه واخیسته د انجمن هلال احمر لخوا په یاد سکول کې لټولو اول د تنظیم په کارونو نظر واچولې شو چې وروسته بیا دغه سکول ماشومانو د سکول په شمول د نزدې بازار او د لارو صفایي وکړه یو ماشوم سره مې خبرې وکړې
غما اکرام الله لسم کې انجمن والا مونږ دوی سره بس بیر روان شو پونه را راکړي دا غم راغون کړل لوګي چې کوم دا پونه مونږ پرتی و دام راغون نکړي بده مال مونږ ځکه خوشاله شي بس زمون زیرا چې دوی څومره صفا ساتي چې دوی مونږ دومره خیر کړي مونږ دوی والی نک
یو بل ماشوم ول چې هغه به اوس خپل گاوند کې ځوانان راغونډوي او د صفای ساتلو لپاره به یو تنظیم هم جوړوي چې غړي به یې ټول رضاکار وي
مز دی عبد الله نوم دی بس 10 کلاس کې یو بل ترته څوک نو راغلی بس مونږ به صفای بس کور گاوند ټول ارته بس مونږ بل تام دغه کو بس مونږ دا کوشش خپل بهم کو نور ته بهم یو صفای نیمه مال
د یاد انجمن محمد جنسی مشر فوزی خان محمد وویل چې داسې کمپاینونو یا د بیداری مهمونو سره نه یوازې اولس کې بیداری راځي بلکې یو شمیر اولس د هغوی سره رضاکار هم جوړیږي
مختلف قسمه اکټیویټیز شروع کړي دي دینه مخکې مونږه د سکول داخله مهم شروع کړي اوس مونږه د اکټیویټیز دغه کړ چې یاره په دې علاقې کې یو داسې کمپاین وچلو چې هغه خلکو کې د صفایي اویرنس پیدا کړي او خلکو ته په خپل احساس وشي چې یاره زما کور زما چا پرچل زما کلاس روم زما سکول د صفایي په دې سلسله کې مونږ دلته د مومن ایجنسی پندلې های سکول کې دا یو کمپاین تر سره کو
د یاد انجمن لخوا د سکول ماشومان او نورو شریکوالو د پندلې د های سکول نه د دری بازار سټاپ په اړه واک یعنی لاریونو او په لاسونو کې بینر او چارټونه نیولیو چې د صفای په اړه پرې د بیدارې لیک شوی وو شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی زی خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
مشال ریڈیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم مونږ ته رائے راکولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونې تاسو څومره خوښوي. او بل دا چې د خبرونې په دویمه برخه کې درته 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم لرو. دغه پروګرام نن په پېښور باندې جوړ شوی دی. او اوس په پېښور کې د ماسپخین دورې مې بجې شوي دي. د بشیر ګواښ نه بلند خبرونه واورو.
نن د خیبر پختونخوا حکومت صوبایي اسمبلی کې د 470 اربو روپو کلنی بجټ وړاندې کوي. مشال ریډیو ته رسیدلو معلوماتو تر مخه تمه ده چې دې بجټ کې به صوبایي حکومت د ترقیتي منصوبو لپاره 160 ارب روپۍ بیل کړي. نن د پاکستان وزیر اعظم په قبلي سیمو کې د ضرب اعظم فوځي عملیاتو د 1 کال پوره کېدو په موقع یو ځل بیا د ترهګرو د ختمولو خبره کړې او ویلي دي چې روان ضرب اعظم عملیات د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د حکومتي عزم څرګندونه کوي. د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي او جماعت علماء اسلام فی بل دیتی ټاکنو کې د شوو درغلیو له وجې پر حکومت د استعفا لپاره د فشار په خاطر سبا یوه جلسه کوي. د مې په 1 شو ټاکنو کې د زرغلیو د تورونو د رامخته کېدو وروسته د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي و چې بیا ټاکنو ته تیار دی، خو اپوزیشن ډلې وایي د دې حکومت په موجودیت کې د درغلیو نه کېدو ضمانت نشته نو باید استعفا ورکړي. د پاکستان حکومت خپل هغه حکم لغوه کړی دی چې د خیر ښېګړې غیر سرکاري ادارې سیو د چلډرن د دفترونو د تړلو لپاره یې ورکړی و. دا خبره یو لوړ پولي چارواکي کړی او په هغه حکومتي خط کې واضح شوې چې رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړی دی. افغان طالبانو د قطر په منځګړتوب د تاجکستان څلور پوله ساتونکي پوځیان خوشي کړي دي. نن د قطر د بهرنیو چارو وزارت په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان په انساني بنیادونو پرېښودل شوي دي. دا کسان 13 دسمبر میاشت کې د تاجکستان پولیس سره نږدې د افغانستان په شمال کې طالبانو نیولي وو. امریکا وایي لیبیا کې یو اسلام پاله سخت دریځه وسلوال مشر مختار بل مختار په هوایي حمله کې په نښه کړی دی. بلخوا لیبیایي چارواکو ویل دي چې دغه کس د څو نورو ملګرو سره وژل شوی دی. او د امریکا پوځ وایي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په 2 ښارونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر اهدافو 12 هوایي بریدونه کړي.
لنډ خبرینم د بشیر ګواښ نه واورېدل. او اوس د پاکستان د کورنو اور وسپانو د اداریو تفصیل به رابی اکرم خان وړاندې کوي. جنگ رسپانې اسلام آباد سره نږدې د یوې جاسوسي شبکې په اړه چې کوم رپورټونه راغلي دي د هغې په اړه یوه اداریه خپره کړې ده. دغسې مشرق رسپانې د خیبر پختونخوا د بجټ په اړه اداریه خپره کړې ده. تفصیل درته د رابی اکرم خان وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي اسلام آباد سره نږدې په اډیاله روډ ګلشن آباد کې د جاسوسۍ د یو لوی نیټورک انکشاف شوی دی. د استخباراتي ادارو په کاروایۍ هلته ریډار سره سره د حساس جاسوسۍ جدید آلات ترلاسه کړی شوي دي او 45 کسان یې نیولي دي. ادارې لیکي اګر چې په فوري توګه د هندوستان استخباراتي ادارې نوم نه دی اخیستل شوی، خو د دې د ملوث کېدو امکانات زیات موجود دي. ادارې په وینا انتهایي حساس علاقه کې د جاسوسۍ د مرکز سره یو طرف ته جی ایچ کیو ده، بلخوا د میال ایئر بیس، زرار کیمپ او ډیر جیل نه علاوه نور حساس تنصیبات هم دي. ادارې وایي دا خفیه مرکز لټولو نه پس دا امکان نشي رد کېدی چې داسې نور خفیه مرکزونه د ملک نورو سبو کې هم جوړ کړی شوي وي. وایي چې په فوري توګه غونډمل کې د داسې خفیه مرکزونو معلومات وکړی شي او څنګه چې د ګلشن آباد دا خفیه مرکز ختم کړی شو نو په نورو علاقو کې د هم سرچ آپریشن وکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا بجټ لا نه دی راغلی او روژې میاشت کې 4 ورځې پاتې دي، خو په صوبه کې د ګرانۍ یو طوفان دی او په خاص توګه د پېښور اولس لپاره د امروزه شیانو نرخونه زیات شوی دي. ادارې زیاتوي د سبزیانو او میوې د بهر ملک نه خونه راځي یا کسین او پنجاب صوبې نه هم راځي، نو هلته داسې دي چې نرخونه اسمان سره خبرې کوي. ادارې په وینا صوبایي حکومت له په فوري توګه د دې نوټس اخیستل پکار دی او تاجرانو سره د مشاورت د لارې د پګرانۍ کابو موندل شي. ادارې لیکي د خیبر پښتونخوا خلک د روژې او مونځ لپاره په خاص توګه پابند ګڼل کیږي، نو بیا ورسره دا نه ښایي چې د روژې میاشتې راتلو سره دې نرخونه اوچت کړي. علما کرامو له پکار ده چې د ګرانۍ رجحان ختمولو لپاره دې کار وکړي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا سرکاري هسپتالونو کې هر مریض سره صرف د کوره یو تن د راتلو فیصله شوې ده. دا فیصله په دې وجه هله صحیح کیدی شي چې هسپتالونو کې مریضانو ته د خدماتو فراهمۍ لپاره څه نظام وي. زموږ په سرکاري هسپتالونو کې ویلچیرز او ټرالیانې نه وي. خپلوان خپل مریضان اوچتوي، دوایانو ته خپلې منډې وهي، نو ښه به دا وي چې یو انتظامي فیصله کولو نه مخکې حقایق په نظر کې وساتل شي او پابندۍ نه مخکې وړومبۍ د خدماتو فراهمۍ دې یقیني کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو تاسو ته د نیشن ورځپاڼه لیکي په بلوچستان کې د بلوچو پښتنو له بهر څخه د صوبې ته د مزدورۍ لپاره د ورغلو خلکو وژنه روانه ده، خو د دې هیواد حکومت او عدلیې په سترګې پټې کړي دي. البته د صوبې خلک یې ډېر له ویرې سره مخ کړي دي. بلخوا رایټرز خبري اجانس لیکي د افغان پولیسو په نظام کې د درغلیو په اړه د رپورټ راتللو وروسته د دې هیواد ولسمشر اشرف غني هغه دریځ پیاوړی شوی چې وایي پولیس ته د تنخواګانو ورکولو فنډ له ملګرو ملتونو دوی تا ورکل شي. د دواړو مقالو غټ کې درته اصرار علم مومن وړاندې کوي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي په بلوچستان صوبه کې د وینې تویدل د ودرېدو نوم نه اخلي. په خوزار کې د ډلهیز خبر پړه د لتی پلټنې په خاورو کې دفن شوې او تر دې پورې چې د دې هیواد اعلی عدلی هم د لادرکه کړل شوو بلوچانو یا د دوی په ډزو د وژل شوو کسانو په اړه تحقیقاتو کې دلچسپي اخیستل پرېښوده. همداراز یو شمېر پیښې لکه د مستونګ په سیمه کې د پښتنو وژنه، په کوټه کې د هزارګانو هدفي وژنه او په پښتون آباد کې د بلوچ وسلوالو لخوا په بېګنا مزدورانو او پولیسو خونړي بریدونه او داسې نورې پیښې که څه هم حکومتي چارواکو له پامه غورځولي دي، خو عام ولسي وګړي یې په اړه ډېر فکرمند دي. خلک پر دې پوه دي چې په کوټه او اسلام آباد کې د چارواکو د بیانونو برعکس په بلوچستان کې ناسم او خطرناک کار روان دی. په بلوچستان کې سیاسي او پوځي شخړې وروسته له هغې راپورته شوې چې د بلوچانو خپلواک ریاست قلات د طاقت په زور پاکستان کې شامل کړل شو او له دې وروسته د دې سیمې د خلکو د ګیلو د ختمولو د مسلې د سیاسي حل راوستلو لپاره هیڅ ونه شو. پر دې سربیره پوځي ډیکټیټرانو هم په ملک کې د باثباته او پر امن جمهوري حکمرانۍ په پرمختګ کې هیڅ دلچسپي ونه ښوده. بلخوا چې کله هم د قبایلي بلوڅو سیاسي ناارامي په وسلواله مبارزه بدله شوې، نو حکمرانانو د هغې یوازنۍ حل د پوځي عملیاتو د لارې لټولې، خو له پوځي عملیاتو سره یاغیتوب هم رامنځته کېدای شي. له بده مرغه په بلوچستان کې تر دې دمه شاوخوا څلور وارې پوځي عملیات ترسره شوي دي. بلخوا د رایټرز خبر اجانس په یوه لیکنه کې راغلی دي افغانستان له ملګرو ملتونو سره د پولیسو د تنخواګانو په یو فنډ په جنجال کې دي. دا د هغو مرستندویو لپاره سرګردانی ده چې له افغانستانه په لاس اخیستو کې زړه نازړه دي او غواړي چې زر تر زره د دې هیواد د پولیسو نظام له درغلیو پاک شي. په مقاله کې راغلی دي د افغانستان غربي اتحادیانو ته تر ټولو غټ ستونزمن او د زیاتې خرچې کار افغان پولیسو ته له سره نوې بڼه ورکول دي. د ملګرو ملتونو لخوا د افغان پولیسو په څانګه کې د درغلیو په اړه د رپورټ راتلو وروسته د یاد ادارې او افغان حکومت ترمنځ شخړه زیاته شوې او کچېرې دغه مسله د روانې میاشتې تر پایه پورې حل نشي، نو د څه باندې یو لک پولیسو تنخواګانې به بندې شي. البته پولیس دا تمه لري چې تنخواګانې به اخلي او په کار هم ده چې د دوی مورال لوړ وساتل شي، ځکه چې پولیس ځواک د امنیت لپاره ډیر مهم دی او په خاصه توګه په داسې وخت کې چې زیاتره نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او پولیس د طالبانو پر وړاندې په مبارزه بوخت دی. په لیکنه کې راغلي دي د کال 2001 راهیسې د ملګرو ملتونو له فنډ څخه د څه باندې 3 ارب ډالرو خرچې باوجود له افغان پولیسو د درغلیو او بدنظمیو بد نوم نه دی تللی. که څه هم ځنو چارواکو هڅه وکړه چې د پولیسو په نظام کې د درغلیو په اړه د ملګرو ملتونو د رپورت نه په ډاګه کولو سره خپلې ناکامۍ پټې کړي، خو داسې ونه شو او له دې سره د افغان ولسمشر اشرف غني هغه دریځ ته تقویت ترلاسه شو چې وایي د پولیسو د تنخواګانو فنډ دې حکومت ته ورکړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په اداریه کې راغلي چې په سکولونو کې استادانو ته د وسلو ساتلو حکم کول مناسب خبره نه ده. اوس ثابته شوه چې د تشدد خلاف جنگ کې خلکو ته د وسلو ساتلو یا تشدد ترغیب ورکول لا نور خطرناک دی. زموږ همکار منور شاه درته د دې ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپله د اداریه کې لیکي چې د وسلوالو بریدونو نه د سکولونو محفوظه کولو مطلب دا نه دی چې ماشومان او استادان دې لا د نور خطر سره مخ کړي شي. په کار دی چې سکولونه نه یوازې د وسلوالو بلکې د وسلو نه هم لري وساتلی شي، یعنی د تعلیم مقصد خپل نوي کلته د امن او پرمختګ درس ورکول وي. ورځپاڼه وایي چې د انساني پرمختګ سره تعلیم د امن او بشردوستۍ وسیله ګرځېدلې ده او هر قام هڅه کوي چې خپلو ځوانانو ته د همدې لاري تعلیم او تربیت ورکړي، خو ممکنه ده چې په پاکستان کې موجوده واکمنان د تعلیم په اړه جدا نظر لري چې له وجې یې د سوات منګورې په یو شخصي سکول کې یو 12 کلن ماشوم د خپل استاد نه په غلطۍ په ډز ولګېده او ژوند یې د لاسه ورکړ. ویل کېږي چې دغه استاد خپله تمانچه صفا کوله. د ورځپاڼې په وینا پوهه خلکو لا د وړاندې نه د دغه ډول حادثو اندېښنې لرلې او له همدې وجې یې ویل چې د سکولونو د حفاظت لپاره استادانو ته د وسلو ورکول د امنیتي مسلې حل نه دی. خو صوبایي حکومت د پېښور په آرمي پبلک سکول د وسلوال برید نه پس ویلي وو چې دوی ټول سکولونو ته حفاظت نشي ورکولی، نو ځکه غواړي چې د سکولونو استادان هم په دې کې شامل کړي. خو په دغه وخت کې مرکزي حکومت ته پکار وو چې په دې مسله کې مداخلت کړی وي او د دې فیصلې مخه یې نیولی وي. اوس د دې پېښې نه پس به له بده مرغه ماشومان دا فکر کوي چې تعلیم د مرګ سره لوبې کول دي، بلکې د هیواد په ځینې برخو کې خو دا خبره هم سمه ثابتېږي. ورځپاڼه د خپلې ادارې په آخر کې لیکي اوس هم وخت شته چې خپل نوي نسل ته د امن په ماحول کې د تعلیم تر څنګه د سولې او انسان دوستۍ سبق ورکړل شي، او په دې لړ کې بنیادي او اولنۍ خبره دا ده چې د سکولونو او ماشومانو په چاپیریال کې وسلې نه وي. دا راز خپل نوی کول د ترهګرۍ پر ضد جنګ ته راخکل نه دي په کار، بلکې تر کومې چې ممکنه وي په کار دي چې صوبایي او مرکزي حکومتونه دا یقیني کړي چې خپل نوی کول د جنګونو او نفرتونو نه محفوظ او لري وساتي. دا یوازنۍ لاره ده چې د هیواد راتلونکی روښانه کولی شي.
د منور شاه نه تاسو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ادارې مهم ټکي اورېدل. اوس ولاړ شو خیبر ایجنسۍ ته. د خیبر ایجنسۍ د باډي شلوبر کوم بې کوله شوي خلک وایي چې خپلې سیمې ته یې ستنېدل پیل شوي دي، خو د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له امله یې کورونه، تعلیمي ادارې او د صحت مرکزونه وران شوي دي او دغه ټولې اسانتیاوې دې ورته بیا ورکړل شي. خو بیا د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د نظم اداره اف ډي ایم ای وایي چې دوی د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته د باډي د بیا بحالۍ لپاره یو پلان تیار کړی دی. تفصیل درته فرهاد شینواری وړاندې کوي.
د خیبر ایجنسۍ د باډي د شلوبر قوم د بې کورشو خلکو د ستنېدو لړۍ دوام لري، خو دغه خلک وایي چې د ستنېدو په مرکزونو کې د اسنادو او سامانونو په ترلاسه کولو کې د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او په شلوبر کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت د دوی کورونه او د صحت مرکزونه ویجاړ شوي دي او د اوبو نظام هم متاثره شوی دی. اوس حکومت له پکار دي چې دا هر څه بحال کړي. په دې حکلا د شلوبر سیمې او تن محمد خان پردی مشال ریډیو ثوای
چې کوم د اندراج سره شوی دی موږ واپسی کوو، اندراج کوو. موږ لا ډېرې مسالې دي لکه په هغه کې مسالې دي چې موږ ته د لیارو مسالې دي، ترانسپورت نشته، دلته سکولونه ویرون دي، کورونه د خلکو ویرون دي. دې وجه نه موږ د حکومت نه چې کوم دي مطالبه کوو چې دا چې کوم دي موږ ته بحال کړي شي او موږ ته چې کوم دي هغه سہولتونه ورکړي شي چې هغه زموږ ضرورت دی. 24 غنټې کې چې کوم دي هغه موږ په کور باندې روسي ویل چې دلته ټوبیلونه او به هر څه چې هسپتالونو ټولو مسالې دي لیارې بندې دي چې کومې لیارې وي هغه ویرونه شوي. نو دغه وجه نه موږ د حکومت نه مطالبه کوو او موږ ډېر خوشحول یو خپلې علاقې ته چې سړی راواپس شي، نو هغې وجه نه بس.
او د شلوبر یو بل تن الف خان پردي هم د خپل اوسني حالت او ستونزو په حق لږ وویل.
نو خلق په داسې حالات کې دي چې دلته بجلی نشته او بنشته رو جارو بندرو روانه رو هغه پوره چې کوم دی موږ سره هیڅ اقدامات نشته راوي نو بس صرف انټریو د خلکو نور د خلکو چا کورونا ویرون وای چا چې شی ویرون خو خپل حالات کې هیڅ هم نه پاتې شوي تاسو خپل هم وویل چې نه شپه ګوه کوله وشول په یو یو نیم کول کې چې کوم دی هر څه تبو کیږي لکه فصلونه موږ ته بوشول خو ونې هم ته بوشوي د پلونیکه د وخت ونې وي هغه دې موږ چې کوم دی وچې شول همدغه نه چې اوبه نه وي ټویلونو اوبه هم راباندې باندې بجلی نشته رای نو موږ د حکومت نه دا بھرپور توقع او خپل هغه ته کو مطالبه کو چې موږ سره چې کوم دی په هاریو کې سم چې کوم دی مالی مرستې مو شي او چې کوم دی د خلکو حوصله زیاته پر چې کوم کورونه یې پروژه راوونه او هغه د وکړي شي
د باډې شلوبر کوم د خلکو د ستونزو په حق له مشکله د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای ډایرکټر اپریشنز فرمان علي خلجی سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې د شلوبر په لسګونه کورنۍ ستنې شوې دي او اف ډی ایم ای د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته هڅه کوي چې په باډه شلوبر کې دننه هم ورته د صحت تعلیم او د کورونو اسانتیاوې ورکړي په باډه کې خو شش پک کاله د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس په دې وروستو کې د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او د بې کوره شوو خلکو ستنېدل ورته پیل شوي دي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال لیډیو تاسو ورې اوریدونکو وس وخت شوې دی د 19 خبرونه د تاریخ پاڼه نننې خبرونه د پیښور په تاریخ جوړه شوې ده د دې خبرونه قربا خالد خان دی نو راځي چې ورو چې په دې خبرونه کې کارپوهان د پیښور په اړه سوای
گران اردن کو تیرہ نیمو دا موجودہ خیبر پختونخوا یا گندارا پا تاریخ لرغونی آثارو او پا دی خورا دا تیر وختونو تازیبونو او کامونو پا حقلا معلومات در کریو نن با دا خیبر پختونخوا سرخار پی خور دا تاریخ او دلتا موجودہ لرغونی آثارو پا حقلا خبر کوو پیښور د نړۍ په هغه څو ښارونو کې شمار دی چې خواوشا 3000 کاله زوړ تاریخ لري او دا پوهانو په وینا تر هغه وخت نه تر اوسه پورې آباد ښار دی پیښور د درې اړخه قبایلي سیمو لکه خیبر ایجنسی ممند او د پیښور نیمې قبایلي سیمو سره لګېدلی دی او بلخوا د دې پولې 400 او نوخار ضلعو سره هم میلو دي دا خیبر پښتونخوا د لرغوني آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان د پیښور ښار په حق لوای چې دا ګورګټلې او نور ځایونو کې د کنستو او سیړنې په رڼا کې پیښور 2500 کاله تاریخ لري او د نړۍ په څو ښارونو کې دی چې تر اوسه پورې خپل وجود یې ژوندی ساتلی دی
پیښور مونږ کلیم کوو چې دا د ساؤت ایشیا یا د سب کانټیننټ ون آف د اولډست لیونګ سیټی ده دی 2500 سال پرانا مونږ وایو چې زوړ یو ښار ده هغه ځکه وایو چې دا 2500 سال نه اوسه پورې مونږ سره کانټینیوس یو سیکوینس کې دلته مونږ ته آثار ملاویږي او دا واحد یو ښار ده چې دا چېرته ختم شوی نه و ابنډنټ شوی نه و اجاړ شوی نه و نور داسې سایټس دي لکه هړپ شو موجدړو ایو خاص وخت کې آباد بیا په آفت رالو نه ختم شو
خو بیا سیلنکار مورخ او لرغونی آثار و ماهر احمد حسن دانی په خپل کتاب پېښور هیستوریک سیټي اف دی فرنټیر کې لیکي چې پېښور ښار 15000 کال زوړ تاریخ لري هغه وایي چې زرګونو کال وړاندې دلته د ایران حکومت عملداری و او هغه وخت د دې نوم کاستروس او چې د ایران اومي صوبې پکتیا یو مشهور ښار او بیا وروسته د ایران بادشا افروال زوی او شنګ په وخت کې پېښور ښار د پور شاپور په نوم یادېدو خو بیا د لرغوني آثارو د محکمې پخوانی ډایرکټر او لیکوال پروفیسر فدا الله سهرایی وایي چې دا پېښور اهمیت هغه وخت زیات شو کله چې په ګندارا کې کوشان خاندان خپل حکومت جوړ کړ او مهاراجا کنشک په 1028 عیسوي کې د خپل سلطنت پلازما د پوشکلوتی 400 په ځای پېښور وګرځوله د ده په وینا دغه وخت پېښور د بود مطمئنونکي لوی مرکز او هم د دلته نه د دغې عقیدې خلک تر چین او جاپان پورې لاړل
کنشکا چې کله بادشاه شو دا د کوشان خاندان عظیم بادشاه ناغه دارالخلافه پېښور ته کړه اشوک چې کوم مذهب دلته داخل کړ او بود مذهب هغه ته مونږه هنایا نه بودیزم ورته وایي نو د مهاتما بود لومبه بود چې کوم دی د ګندارا کې جوړ شو چې مونږه وته اپولو بلودهر ټایپ اف بودا وایي او دا د دې ځای نه چې کوم دی دا مذهب آخر کے آخری جاپان نہ مف کے دا چکم دے دا مذہب لا
دا خدای بخلی عمران رشید عمران په خپل کتاب د پیښور دیوالونه او دروازې کې د پیښور ګڼ شمېر نومونه یاد کړي دي چې پکې پور شاپورا، کنشپورا، پشتپور، پېښاور، پېښور او پیښور شامل دي. خو بیا د عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر او د لرغوني آثارو کارپو ډاکټر احسان علي د پیښور د نوم په هکله وایي.
پیښور کې ډېره لویه ستوپا وه، چې پیښور کې هغه ستوپا کې د مهاتما بود هغه ریل کیسکټ ملو شو، نو هغې کې د پیښور نوم کینش کپور و، نو دا د پیښور لومبی نوم و. بیا پشپپورا شو، بیا پرشور شو، بیا پېښور شو، بیا مغولو ولې پیښور نوم کېښود.
دا پیښور ښار په تاریخ باندې نظر لرونکي او لیکوال زور دروانی وایي چې پیښور د تیرو وختونو راسې تر اوسه پورې د تجارت لوی مرکز و، او دلته د هر قسم کسب خلک او بازارونه موجود و، نو ځکه ورته د پېښور یعنی د کسب کوونکو نوم ورکړی شو.
پیښور کې اوس هم اووه بازارونه دي، هغه بازارونه خپل خپل نامې دي، هغه بازار کې هغه خلک هم کسب کارونه کوي. نو دا پېښور کوم خلک نو کسبګر پېښور پېښه کسب داسې وایي چې کسبګر خلک نایل نه و، خلک آیي هلته زمانه کې تعلیم نه و، دا یې ټول نه غټ احساسه او کم تعلیم چې و کسب.
دغه شان پېښور پوهنتون کې د تاریخ څانګې پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي چې پېښور او دره خیبر یو بل سره لازم او ملزوم دي، او کله چې به هم څوک حملاور یا تاجران د دره خیبر په لار راتلل نو پېښور به یې ړومبی پړاو او، نو ځکه ورته پېښور وایي.
د پېښور او دره خیبر لازم او ملزوم دي، کله به په دې دره باندې قافلې راوړې دي نو د هغې ړومبی پړاو به په پېښور کې و. پېښور د دې دا نوم هم چې کوم دی، نو دې ته پېښور هم دغې وجه نه وایي. دانی صاحب وایي چې دا د پېښ آوردن چې کوم د فارسی یو ټکی دی د هغې نه وتی دی، یعنی ړومبی راتلونکی والا. نو دا ښار به چونکې ړومبی راتلو چې کله به دې درې نه خلک راوړېده نو پېښور به ړومبی راتلو، نو دې ته دا نوم هم د دې وجه باندې بیا پېښ آور یا پېښاور، بیا وروسته چې نه مونږ پېښاور جوړ کړو دا نوم د دې پرېوتو.
د تاریخ کتابونه لیکي چې پنځمه صدی کې کوشان خاندان حکومت په ګندارا یا پېښور کې هغه وخت زوال وشو کله چې وایډ هونز په پېښور قبضه وکړه، او دلته د بود مت ټول عبادت ځایونه او ودانې وران کړې او مرکز یې د پېښور نه هونز ثوابېته یوړو. د انګریز په دور کې د نارت ویست فرنټیر صوبه یا موجوده خیبر پښتونخوا په هکله لیکل شوی امپیریل ګزټیر وایي چې د وایډ هونز نه 200 کاله وروسته سیتین، پارتین، ترک او د هند شاهی وختونه تیر دي. په کال 1800 عیسوي کې د راجا جیپال، راجا اننپال او نور د هندو شاهی دور او، چې بیا وروسته د غزنوي خاندان مشر سبکتګین په 1908 عیسوي کې راجا جیپال ته ماته ورکړه او دلته اسلامي هیواد بنیاد کې خود. هم د ځای خاندان محمود غزنوي یو لسمه صدی کې د هندوانو راج ختم کړو او پېښور کې د اسلام بیرغ پورته کړو. د محمود غزنوي د مرګ نه پس د غزنوي حکومت کمزور شو او پېښور کې د غوري سلطنت او بیا سلجوقي او د منګولو وخت کاری. عمران رشید د پېښور په حق لا خپل کتاب کې لیکي چې 14 صدی د تیموري خاندان دور ظهیر الدین بابر نه پیلېږي، خو بیا چې کله 1810 کې په پېښور د مغولو گرفت کمزور شو نو په کال 1811 کې احمد شاه ابدالي پېښور د خپل ولکې لاندې راوستو. د دې نه وروسته څو کالو دپاره بارکزی خاندان د سرداران پېښور په نوم په پېښور حکومت کړی و، او بیا د کال 1813 نه پس سیکانو پېښور فتکړو. په کال 1855 کې انګریزانو د سیکانو نه پېښور واخیستو، او د کال 1918 نه پس پېښور د پاکستان په برخه کې راغلو. پېښور کې د بېنظیر بټو وومن یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر رضیه سلطانه چې د پېښور تاریخ باندې پی ایچ ډی کړې ده وایي چې دورانی دور کې پېښور د افغان ریاست د یخنۍ یا وینټر کیپیټل او.
دورانیانو د کوم دلته امپایر او د افغان امپایر چې وو، چې احمد شاه دورانی د هغې فاونډر دی، نو هغه دوران کې خو کندهار د دې دغو دارالخلافه وه. خو کله چې د هغه جانشین تیمور شاه هغه چې تخت باندې کېناستو، نو هغه څه وخت پس د کندهار نه هغه تخت کابل ته شفت کو، دارالخلافه کابل شو. او په دغه دور کې بیا په یخنیانو کې به دغو داسې وینټر کیپ کیپیټل چې ہونا پېښور اور سمر کیپیټل چې ہونا هغه نو هو کابل. نو تقریبا نیم کال به دي دیر کې دي نه به په تخت باندې کېناسو او خپل بادشاہي به کولا.
پیښور کې ګورګټلی د شاهجی ډیرې کوټلا موسین خان بالایسار کیسخانه پیپل منډه د پیښور دروازې او دیوالونه د تیر وختونو او تهذیبونو پاتې نښې دي. دا پیپل منډه په حق لا پروفیسر فیضا الله سیرای وای چې کنشک باچا په وخت کې دلته د پیپل اونه نال شوی و چې بیا وروستو خوشا 1500 کاله د بابر وخت پورې موجوده پیپل منډه کې ولاړه وه.
کم اونې لاندې مهاتما بت دور حاصل شو یوه څانګه د اشوک زوی چې کوم دی سریلنکا ته وړی وو کنیش چې کوم دی نو هغه یو څانګه دلته را وړی وو چې هغه پیپل منډای کې هغه هغه کړی. نو دا دومره لویه شو دوه ونه چې بابر چې راغی بابر وی چې وخو داسې خو دا خو عجیبه ونه ده دومره لویه خو بیا هغه وخت سره هغه اوچه شو هغه خو سریلنکا کې چې کوم دی نو هغه لا اوس هم هغه ونه چې کوم ده ژوندی ده.
پیښور ته د ګلونو او باغونو ښار هم ویلی شي. چرته چې د ګندارا او بیا د مغلو وخت کې باغونه د ښار ښکلا یو په دوه کړې وه. د لرغوني آثارو ماهر زور دورانی د ظهیر الدین بابر د دور په حق لوای چې دا بالایسار کله هم په دغه وخت کې بیا جوړه شوې وه او د دې د چاپرچل په حقله بابر په خپل کتاب کې لیکي.
څومره د فخر خبره ده چې هغه هر کله راکوش شو خیبر د غرونو لاندې راکوش شو هغه بیا راغو پیښور ته رومبنی ځای چې هغه خپل دلته یو قسم قلعہ جوڑا کا تو آگا تو منگن سباب دا بالا سار ہوئی تو آگا تو اس کے بابری کے لیے کلے دا جسے بہ ماضی کرے کہ دل تب ناس بہ ماں کا ذہ سارا نہ کھکڑے دا وہ ماں بہ کہتے چی یار دلان دے دے ڈیرے نا ٹول لان دے اسے تو ڈیرے بہ کنا دا ٹول سبزہ با باغون او بو
دا سرحد کنزرویشن نیٹ ورک یا دا پختونخوا دا لرغونی آثار و دا سارن شبکی یو غڑے عادل ظریف دا سکانو دا دور پہ حق لوائے چی پا دا وقت کی پزائی مسلمانانو باندے ډیر ظلم ہم شویو خو دا پاولو او ویټیبل چې دا ابو تبیلا په نوم پیژندل شو د پیښور نه ګیر چاپیره دیوال او دروازې جوړ کړی وي چې مقصد یې د پیښور حفاظت او
جی پخوانی دا دروازې چې کوم دي زما خیال کې دا د سکانو دا غینه لګ د مغل دور نه دا رخ شو چې دا پخوانی ښار چې نو دا غینه بهر چې کوم دی نو دومره آبادی نه وه او د ښار چې کومونه په دې دروازې دا 24 دروازې کې څومره دا ګیر چاپیر راته وو نو دې ته ورلد سیټی په دې چې د آبادی ما تاسو چې دې کې دا 1,00,000 نه کم آبادی وه.
دا چې پښتانه او نور قومونه په پیښور کې د کوم وخت نه میشتي په دوات کې د پیښور پوهنتون ته تاریخ څانګې پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې اوه مسده کې پیښور او خیبر پښتونخوا نورو برخو ته پښتانه په غیر رسمي یا ذاتي توګه راغلي وو خو بیا د ظهیر الدین بابر په وخت کې پښتانه پیښور ته په ډلیز شکل کې راغلي دي.
نو دا مختلف فیزز کې دلته کې پښتانه مایګریټ کړي دي او بعضي سیستماتیک د دې مایګریشن دي او بعضي ایرریګولر مایګریشنز دي کنه. نو هغه ایرریګولر مایګریشنز چې دي هغه 7th سنچری نه بعضي خلک وایي چې هغه ټایم نه دا شی شروع شو او دا بابر په زمانہ کې هم دا راځي چې به هغه هم پراپرلی پښتانه دلته کې سټیشن کړي وي.
دا ګلونو ښار پیښور وخت په وخت پښتنو شاعرانو په ټپو چاربوتو او نظمونو او سندرو کې یاد کړی دی. دا خوشحال خان خټک پنس ک پیښور ښار د هر دیار نخه دی نو بیا رحمان بابا د ظالمانو حاکمانو په سبب پیښور او ګور یو ګرځولی دی. دا پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر ډاکټر راجولی شاه خټک په دې کله وایي
پیښور ډېر ظالمان حاکمان دلیدی کنه رحمان بابا سبب د ظالمان و حاکمان یعنی حاکم کے ظالم سے داغ دا وجنا گورا گورا پہ خبر درے والا یو دی نو پدی کے اس فرق نشتا نو دغا داغا وقت حالات واقعات یا گوردت سے نو رحمان بابا آگے پہ اشارہ کی
خدا تیر صدی دا اتم لسی دی راسی دا پختنو اولیسی شاعران و کلم او دا دی سمی ادب او شاعری پہ دغه درد کی درد دل اخکاری دا نور شاعران و پرنگ اولیسی شاعر او کام پرست رحمت شاہ سائل پنیز دا عمرونو راسی دا گلونو دا خار پتو گیات پی خورتا یو پختون دا گلونو نپرتا حس نشی پردولی آدر قدر
تصویر میں دل جذبے دوران خود کی ساتھ لے دے گلا پھر زوشے
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی